په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني سیاستوال عمران خان وروستۍ څرګندونې د شرم وړ وبللې. په کونړ کې هم دیني عالمانو په دې اړه غونډه کړې ده. د اوګن نور مطالب د ازادي رادیو په دې خبرونه کې واورئ چې زه سالې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته پیلېږي. مهم بهرني خبرونه دادي چې پاکستاني چارواکي وایي عرب اماراتو د یو هوایي امبولانس د ورکړې ژمنه ورسره کړې چې ملالې یوسفزۍ د اړتیا پر وخت د تداوي لپاره بهر ته ولېږدوي. ټاکل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سوریې پر وضعیت خبرې وکړې. د دغو خبرونو تفصیل وروسته راځي. اوس بل نجې ساپۍ د افغانستان خبرونه واورو.
د هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د برتانیې پوځ وایي چې د هیواد د شاهي سمندري ځواکونو 15 عسکر د افغانستان په جنوب کې په قتل تورن شوي دي. د پروان چارواکي د ولسمشر کرزي د دویم مرسیال محمد کریم خلیلي د ساتونکو پر کاروان د بریټ خبر ورکوي. او د تاجکستان حکومت درې اتیا افغان بندیان افغانستان ته سپاري چې تېره ورځ یې 15 سنه رسمن افغان حکومت ته وسپارل شول. بشپړ خبرونه. د پروان چارواکي د ولسمشر کرزي د دویم مرسیال محمد کریم خلیلي د ساتونکو پر کاروان د بریټ خبر ورکوي. د پروان د شیخ علي ولسوال نوراغا سمي ازادي رادیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د ولسمشر د دویم مرسیال د ساتونکو د موټر پر کاروان بریټ وشو، خو چاته پکې مرګ شوبله نه دا وخته. له بلې خوا بیا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې وسله والو په دې حمله کې دویم مرسیال کریم خلیلي پنخه کړی، خو ولسوال وایي چې په دې کار وان کې خغلی خلیلی نو موجود. د برتانی پوځ وایي چې د دې هیواد د شاهي سمندري ځواکونو 15 عسكر د افغانستان په جنوب کې په قتل تورن شوي دي. چارواکو ویل چې دا پیخه په 2011 کال کې په هلمند کې د وسلوال سره ارتباط لري. د برتانی د دفاع وزارت مخکې ویل چې پیخه د وسلوال سره تر نخته ورسته شوی او هیڅ ملکی وګړي ته زیان نه رسیدل. چارواکي وایي چې دا مسله د زیاتې سیړنې لپاره د برتانی د پوځ د سرنوالې برخې ته چې پر پوځي محاکمو سره نه کوي اسول شوی ده. د تاجکستان حکومت ادریاتی افغان بندیان افغانستان ته سپاري چې تیر ورځی 15 تنه رسمن افغان حکومت ته وسپارل شو. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې افغان لوري تیر میاشت درې تاجک بندیان د تاجکستان حکومت ته سپارل دي. هغه زیاته کړه چې د دغو بندیانو تبادله د دوړخیز موافقت نامې لمخې چې په 1915 یوم کال کې لاسلیک شو تر سره کیږي.
در این مورد یک موافقتنامه دو جانبه انتقال محبوسین امضا شد.
په دې اړه دو اړخیز موافقتنامه شوی چې د دې موافقه لیک په اساس تر میاشتې تاجک بندیان چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان ول تاجکستان دولت ته وسپارل شول. او همدا تیر ورځ له درې اتیا افغان بندیانو څخه 15 افغان بندیان د تاجکستان لخوا د افغانستان دولت ته وسپارل شول.
15 نفر به دولت افغانستان سپرده شدن.
د موسسی په وینا افغانستان ته سپارل شوی بندیان به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي. او د کونړ د اسمار ولسوالۍ په لزګونو خلکو نن په خپل سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د هغو شپنیو عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه چې د دوی په وینا په خپل سر یې ترسره کړی و. مظاهره کوونکو د سیمې د هغو دوو تن اوسیدونکو د خلاصون غوښتنه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې نیول شوي دي. د کونړ د والي ویان واسف الله واسفي ازادي راډیو ته تایید کړه چې په اسمار کې سیمه ییز چارواکي د ائتلافي ځواکونو د دورستیو عملیاتو په اړه خبر نه و. ائتلافي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حکومت ویل امریکایي ځواکونو سره د شوی موافقې لمخې د شپې عملیات باید د افغان ځواکونو لخوا ترسره شي. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشته جلال زین واوري.
پاکستانی مقامات وایي چې متحده عربی اماراتو د یو هوایي امبولانس د ورکولو ژمنه کړې څو د اړتیا په صورت کې ملاله یوسفزۍ بهر ته د درملنې لپاره ولېږدول سي. په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان سفیر جمیل احمد خان جیو ټلویزیون ته نن وویل چې د امبولانس سره بشپړ ډاکټران هم پاکستان ته واستوي. د ډاکټرانو او د الوتکې د چلوونکو لپاره د ویزې پروسه هم بشپړه سوې ده. خان ویلي چې د ملاله یوسفزۍ د درملنې لپاره د متحده عربی اماراتو د دوبۍ او ابوظبي په دریو روغتونونو کې ترتیبات نیول سوي دي. د پاکستان پاوز نن وختي ویلی و چې تر اوسه بهر ته د ملال یوسفزی د استولو خاص پلان نه لري، خو دغه هوایی امبولانس د احتیاطي پلان یو برخه ده. ملال یوسفزی د تیرسیشن په پرز په سواد کې د استولو لخوا وویشتل سو. د سوریه حکومت پر خپل هوایی قلمرو کې د ترکیه د ملکی الوتکو د الوتنی مخنیوي کړی. د سوریه دولتي خبری آژانس سنا تر دې اعلان درې ورځې مخکې د ترکیه حکومت یو مسافر وړونکی الوتکه چې د مسکو څخه دمشق ته روانه وه کوزیدو ته اړ کړه. ترکیه چارواکو وویل چې په دې الوتکه کې سوریه ته پوځي تجهیزات لېږدول کېدل، خو روسیه وایي چې په الوتکه کې وسلې نه وې او بار یې قانوني و. د یو بل خبر له مخې، د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو پرون د عرب لیګ د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اخضر ابراهیمي سره وکتل. داود اوغلو وویل چې حکومت باید د سوریه له لوري پر پوله حملې ونه زغمي. د ترکیه لخوا ځوابي حملې د ځان د دفاع او د سوریه د لاس لندولو لپاره حتمي ګڼو. موږ متقابلې حملې کړي که چیرې احساس وکړو چې د ترکیه ملي امنیت ته ګواښ مخامخ دی او یا د سوریه سره پر پوله تیری وسي، ترکیه به بیا هم متقابل حمله وکړي. د سوریه د کړکیچ لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیګ ګډ استازي اخضر ابراهیمي پرون له ترکیه چارواکو سره پر وضعیت د بحث لپاره په استانبول کې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف و د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د سوریې د لانجې په اړه پر مخالفتونو خبرې وکړې. په لوکزامبورګ کې د دغې غیر رسمي غونډې د ګډون کوونکو د جملې څخه به د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشتن هم وي. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه د سوریې پر رژیم د بندیزونو د یوې بلې لړۍ پر څرنګوالي بحث کوي. روسیا او چین چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ کوونکو څخه دي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سوریې پر ضد د بندیزونو طرحه ویټو کړه. دواړه هیوادونه د سوریې په حالاتو کې د نړیوالې مداخلې مخالفت کوي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په ضد د ځوابي اقداماتو په څرنګوالي هم بحث وکړي. د فلیپیني استامپالو د ستر ډلې رهبرانو د حکومت سره د سولې د ابتدایي موافقې د لاسلیک لپاره نن مانیلا ته رسمي سفر پیل کړ. په دې ډول به په فلیپین کې د څه باندې یوې لسیزې تشدد پای ته ورسیږي. د مورو اسلامي ازادي غوښتونکي جبهې مشر مراد ابراهیم به د نورو لوړپوړو قومندانانو سره سبا د فلیپین د ولسمشر په ماڼۍ کې د سولې ابتدایي تړون لاسلیک کړي. د سولې دغه موافقه به د مالیزیا په منځګړیتوب وشي. د سولې د نوې موافقې جزئیات تېر اونۍ د فلیپین ولسمشر اعلان کړل. پر دې اساس به د فلیپین په جنوب کې یو ټاپو د 2014 کال څخه وروسته خودمختار وي او د مسلمانانو ځای به ونومول سي. او د موریتانیا حکومت وایي چې د دې هیواد عسکرو په تیروتنه کې د موټرو پر هغه کاروان چې ولسمشر هم پکې و ډزې کړنې. د موریتانیا ولسمشر پر لاس په مرمۍ لګېدلی او د دغه هیواد د مخابراتو وزیر ویلي چې غالباً هغو سرتیرو چې د ولسمشر د موټرو په کتار ډزې کړې وې دی نه دی پیژندلی. چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ژوند ته خاص تهدید نه دی متوجه او د پلازبینې په یوه پوځي روغتون کې درملنه سوې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سفینن یک شنبه د تلې میزان دروښتمه د اکتوبر 14 د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني سیاستوال عمران خان وروستي څرګندونه د شرم وړ وبللې. په کونړ کې هم دینی عالمانو په ډېره غونډه کړې ده او د عمران خان څرګندونه غندلې. چارواکي وایي د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو استجواب پر پراختیايي چارو اغیز کړی دی.
هر ورځ آتو د صاحبان په ولسي جرګه او مشران جرګه کې حضور لري. په دې توګه تقریبا نیمه کابینه په ملي شورا کې ده.
پنځلستنه افغان بندیان له تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال سول. د کابل چپ رسمنه ته هم کتنه کوو او نور مسائل هم سیړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2 بجو وروسته پیلېږي چې د جوړ خپګان په اړه پکې خبرې کیږي. که تاسو هم د غستون زلري تر 2 بجو وروسته پروګرام ته زنګ راوهی او له ډاکټرانو خپلې پوښتنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د سیاستوال او د کرکټ د پوخانی لوبغاړي عمران خان څرګندونې وغندلې او هغه د شرم وړ وبللې. عمران خان څو ورځې وړاندې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د جهاد نوم ورکړی و. تر دې پخوا د افغانستان د عالمانو شورا هم د نوموړي دغه څرګندونې غندلې وې. تفصیل د احمد زبرچمن په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر او د دې هیواد د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان څرګندونې غیر مسؤلانه او د شرم وړ وبللې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جانان موسازی د یکشنبې پورز خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي څرګندونې رد او غندي. هغه وویل د عمران خان څرګندونې یا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه د هغه خطرناک ناخبري ښیي او یا هم ناوړه نیت.
اظهارات آقای
د عمران خان سرګندونه یا په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریستي حملو د ریښو په اړه د هغې خطرناکه بیخبری خي او یا هم د افغانستان د خلکو په وړاندې د عمران خان خراب نیت، دا یو غیر مسؤلانه او د شرم وړ عمل دی.
عمران خان تیره اونۍ په پېښور کې خبریالان ته وویل هغه کسان چې په افغانستان کې جنګیږي د بهرنیانو د اشغال په وړاندې جهاد کوي. تر دې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې عالي شورا هم د عمران خان څرګندونې غندلې وې. د عالمانو شورا په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د نوموړي څرګندونو ته په اشارې له خلکو غوښتي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو د تبلیغاتو ښکار نه شي. د عمران خان له دغو څرګندونو سره په یو وخت د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د عمران خان په ګډون د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو ته لیکونه استولي. د جمهور ریاست چارواکي وای په دې لیکونو کې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د عملی مرستې غوښتنه شوې. خو په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک همکارۍ د سند په اړه هر ډول عملی خبرې په یو لړ شرایطو پیلېدای شي. جانان موسازی وویل
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هر ډول عملی بحثونه او خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو مسایلو کې په پرمختګ پورې تړلې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسې نه د پاکستان عملی ملاتړ په پاکستان کې د ترهګرو او طالبانو د مرکزونو او پناځایونو له منځه وړل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د موافقه لیک بشپړ عملی کېدل.
له پاکستان سره د ستراتیژیک همکارۍ د سند د رامنځته کېدو خبره په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په غونډه کې راپورته شوه. دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د دې سند مساویده به د 2013 کال تر پایه بشپړېږي. خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي څو ورځې مخکې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل له پاکستان سره د ستراتیژیک همکارۍ د سند خبره تر اوسه پورې د یوې هیلې په توګه مطرح ده او د رامنځته کېدو په مخ کې پاټکونه دي.
په کونړ کې هم دینی عالمانو د پاکستان د تحریک انصاف د مشر عمران خان هغه څرګندونې غندلې چې پکې په پاکستان کې روانه جګړه ناروا او په افغانستان کې جهاد بللې و. نور جزئیات له روح الله انوري څخه اورئ.
په کونړ کې دینی عالمان وایي چې پاکستانی سیاستوالو همیشه خپلې ټاکنیزې سیالۍ افغانستان کې د جنگ په بل شوي وور د تیلو اچولو لپاره د رنگارنګ فتواو په ورکولو ګرمې ساتلې دي. اوس چې هلته بیا د ټاکنو وخت پرانیز دی کېدو دی نو د عمران خان غوندې کسانو هم زمونږ په هیواد کې د جنگ د لا ګرموالي لپاره فتوا ورکړه. په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل عمران خان خپل پلمونز او اودس نه پوهیږي خو د افغانستان په ضد تری یو لوی مفتی جوړ شوی دی.
هغه عمران خان چې تاسو دې چې د کرکټ مشر وو نن دی هغه وایي چې په پاکستان کې جهاد کول حرام دی، جنگ کول ناروا دی، خو جهاد به په افغانستان کې کوي. خو د نام الله ستړلو نه ورزي، لاسونه الله دې جوړ دې ولیکو تاسو ودی دا کلمه نه ورزي. هغه دې جهاد لپاره کابل لپاره او کونړ لپاره افغانستان لپاره ناری وهی، علما دی وهی او موږ دې چپ پاتې.
هغه د ګوندی هیواد پاکستان له سیاستوالو او علماو څخه وغوښتل چې باید د مسلمان ګوندی په څیر افغانانو سره له دښمنۍ او بدبینۍ لاس واخلي. مولوی ضیاءالرحمن الایار وای په ټوله اسلامي نړۍ کې د فتواو ورکولو کسان او ځایونه معلوم وي خو بدبختانه چې په پاکستان کې دغه کار ته اهمیت نه ورکول کیږي. هر څوک چې وغواړي د بل چا په خلاف د مرګ تختونی او نورې فتواګانې ورکولی شي.
چې په دنیا کې د هر چا یو مسلک معلوم دی خو د عمران خان مسلک په نړیواله کچه معلوم دی چې دغه مسلک کرکټ بال او بیټ سره کار دی. دا چې په نړیواله کچه باندې د افغانستان په ضد د افغانانو په مرګ د جهاد او د عدم جهاد فتوا ورکوي دا موږ کاملا غندو او خارجانو ته دا وایم که افغانان نن عاجز او ضعیف دي تاسو خو ضعیف نه وئ.
په کونړ کې د دینی عالمانو لخوا په داسې حال کې د عمران خان او د پاکستانی مولایانو فتواګان غندل کیږي چې په کونړ اوس هم د پاکستان لوري د توپونو توغندۍ راوشتل کیږي او لامل خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. که څه هم چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د غستونځه پورته کړه، خو تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې په پرله پسې توګه د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د افغان عالي رتبه چارواکو استجواب د حکومت پراختیایي کارونه له ځنډ سره مخامخ کړي. دغه وزارت ملي شورا ته یو لیک هم لیږلی دا چې په لیک کې څه غوښتنه سوې معصوم میوند براته وایي.
په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت معلومات له مخې د ملي شورا د وړ جرګو او کمیسیونونو یې په دوه اونیو کې 14 وار وزیران او جګپوړي چارواکي پوښتنو تور غوښتي. د دې وزارت په خبره چې د ملي شورا دغه کار د افغان حکومت پر پراختیایي پلانونو او کارونو به د اغېزې کوي او کارونه یې له ځنډ سره مخ کولای شي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر ویان نعمت الله بشروال د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي شورا دواړو خونو ته یو لیک لیږلې او غوښتنه یې کړې چې وزیران او نور لوړپوړي چارواکي بې له جدي ارتیاو خپل غونډه تور ونه غواړي. شغلی بشروال وایي چې یوازې د تلیمیاشتې په 14 کاري ورځو کې د ملي شورا عمومي غونډو او کمیسیونونو ته 14 وزیران او نور چارواکي غوښتل سوي چې اوسط یې هره ورځ 8 وزیران کیږي او د کابینې یو لویه برخه ده.
کوم یاداشي ترتیب شوی دی؟ دا د تلیمیاشتې د لومړۍ څخه بیا د تلیمیاشتې تر 13 نیټې پورې 14 کاري ورځې کیږي. په دې 14 کاري ورځو کې 14 ځله وزیر صاحبان او د وزیر صاحب بانه په ساتخه عمومي رئیسان ته ولسی جرګې او مشران جرګې کمیسیونو عمومي غونډو ته دعوت شوي دي. که موږ د دغو دعوتو او ست وباسو، هر ورځ 8 وزیر صاحبان په ولسی جرګه او مشران جرګه کې حضور لري. په دې توګه تقریبا نیمه کابینه په ملي شورا کې ده.
تر دې پخوا په راپورونه کې ویل شوي چې د ملي شورا یو شمېر غړي وزیران او نور چارواکي د شخصي او سیاسي مسایلو لپاره ورغواړي چې منطقي اړخ نه لري. نعمت الله بشروال هم دغه راپورونه په بشپړه توګه نه ردوي او وایي چې تر ډیره دی وزارت د دغه ډول پیښو مخنیوي کړی. د افغانستان ولس جرګه او مشران جرګه د بیلابیلو دلایلو په اړه د پښتون لپاره حق لري چې افغان وزیران او نور لوړپوړي چارواکي عمومي غونډو او یا کمیسیونونو تر وغواړي. ولس جرګه ته تر لیک رسیدلو وروسته د جرګې ادارې پلاوی هم د پارلماني چارو د وزارت انتقاد ومانه. د ولس جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې پورس په عمومي غونډه کې وویل چې کمیسیونونه بیل دي چې له ادارې پلاوی سره سلا وکړي افغان حکومتي چارواکي خپل غونډو تر غوښتي.
دا سه بیلګه هم لیدل شوې چې کمیسیونونه بیل دي چې اداري پلاوی خبر کړي او یا په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا مکتوب ولېږي، خپل مخامخ مکتوب ورلېږي. له بده مرغه دغه ډول کارونه هم شوې دي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي شورا د وړ جرګې حق لري چې د افغان حکومت پر کارونو څارنه وکړي او د ستونزو د حل لپاره افغان چارواکي استجواب کړي او پښتنې ځنی وکړي. خو د ملي شورا د ځین غړو له خولې راپورونه وایي چې اوس مهال افغان حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي د شخصي ګټو په خاطر ورغواړي چې منطقي اساس نه لري. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر وایي چې په پاکستان کې وروستۍ حمله د سرګندوي چې د دې هېواد راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر مسؤلین ویلي چې شاغلي کرزي د پاکستان سیاسي او مذهبي رهبرانو ته جلا جلا لیکونه استولي او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د هغوی عملي مرسته غوښتې ده. د ولسمشر دغه غوښتنه تر کومه حده مرسته کولی سي؟ په دې اړه فرښتې جلال زئی له سیاسي کارپوه احمد سعیدي سره مرکه کړې.
په عمومي ډول کلی کلی دي که تحریري او که تقريري وي، د جمهور رئیس حامد کرزي دغه سي غوښتنې په عملي ډګر کې د تروريزم په وړاندې په مبارزه کې ترک څو حده پورې تاسې موثر ګڼئ؟
دغه حرکت، دغه پیغام چې محترم کرزي صاحب پاکستانیانو ته، د پاکستانیانو لیډرشپ تر د افغانستان هغه دیرینه دشمنان فضل الرحمن سینن حتم حسین احمد په خصوص عمران خان چې جهاد اعلان کړی، بیا موږ ورته امید لرو، ورته پیغام لیږو.
لکه نسی کولای چې د جمهور رئیس حامد کرزي مقابل لوري وهڅوي چې دوی واقعا تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي او پاکستان حکومت
حامد کرزي غواړي چې په خپل زوري د نړیواله د پاکستانیانو په مقابل کې سیاست وکړي. سیاست په نړیواله په خپل زوري نه کوي. حتی اقل حامد کرزي باید د خپل خلکو ته تکیه وکړي، خدای ته تکیه وکړي، هغه بین المللي دوستان چې لري دا هغه سره اړیکې رانږدې کړي. یانو د پاکستانیانو په مقابل کې افغانان یو موټی سي وروسته پاکستانیان، هر پاکستانیان چې لاسونه یې لکه توزیع فنواز سي نه خپل رحمان عمران خان او نوري چې لاسونه د افغانستان په وینو کې شور ده، هغه مو پیږي چې افغانان افغانان دي. بیا له په اوږو زری زما فکر شوم چې افغانانو ته توهین و تاخیر را نتیجه من منفی وی تاسو به شاهد وی د تاسو رادیو به شاهد وی چې تر زره پاکستانیان بیا ون تاریان بلیږي بیا هغه کوشان بلیږي دا د پیام هیڅ ارزښ نه لري بیا د پاکستانیان په نفس کې هیڅ تاثیر ونه کی
یعنی فکر کوي ولسمشر ته دغه خبرې نه دی واضح سوي
زه فکر کوم چې یو طرف کړی دی چې د احمد کرزی په شاوخوا کې کلر لري هغه بعضې د پاکستانیان اجنټان دي هغه غواړي چې احمد کرزی ته داسې وښیي چې دغه پیام چې ته ولیکي سبا بل سبا په افغانستان کې سول و امنیت به راشي سل نفره شاګردان شهیدان شول آیا پاکستان پیام تسلیت ولیدل دومره شاګردان چې مصموم شو پاکستان پیام تسلیت ولیدل دومره چې لمونږ مشران په افغانستان کې د پاکستانیانو دغسې شهیدان شو دا پیام ولیدل
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
پنځلسنه افغانان چې په تاجکستان کې بندیان و د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د وی موافقه لمخي افغان لوري ته وس پر رسول چې د خپل بند پاتې موده په افغانستان کې تیر کړی نور محمد سهیم نور حال راکوي
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د هغو هوکړلیک پر بنسټ چې شاوخوا دوه کال وړاندې د افغانستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شوی دی د شنبه په ورځ په تاجکستان کې 15 تنه افغاني زندانیان په داس حال کې د کندوز زندان مسؤلینو ته سپارل شوی او لیکدول شوی دی د کندوز زندان مدیر محمد صدیق عمری د خبر په تایید ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی ته د 15 تنه زندانیان چې په بیلابیلو فقرو کې د افغانستان او تاجکستان په ګډو پولو کې نیول شوي او په هغه هیواد کې بندیان شوي وو د تاجکستان په خاوره کې وسپارل شول او ولیږدول شول. ښاغلی عمری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د لاسلیک شوي هوکړه لیک له مخې تاجکستان کوم ډول زندانیان افغاني لوري ته سپاري داسې وویل ټول هغه زندانیان چې د افغانستان او تاجکستان په ګډو پولو کې نیول کیږي د تاجکستان زندانونو ته لیږدول کیږي او د اړوند دوسیو تر بشپړولو وروسته افغاني لوري ته سپارل کیږي. د یادونې وړ ده چې دوه کاله مخکې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د دغه هوکړه لیک له لاسلیک کولو څه موده وروسته په تاجکستان کې 260 تنه زندانیان افغاني لوري ته سپارل شوي وو. ویل کیږي چې د زندانیانو د سپارلو په لړ کې په تاجکستان کې د 80 تنو نورو زندانیانو دوسیه تر څېړنې لاندې دي چې تر بشپړېدو وروسته به هغوی هم افغاني لوري ته وسپارل شي.
تاسو آزادې رادیو ته غوږی یاسته اوس به زبیر ژمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
سرنوشت ورځپاڼې د پاکستان د یو سیاستوال او پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان د څرګندونو په اړه چې ویلي دي په افغانستان کې جګړه روا ده د افغانستان د عالمانو د شورا د رئیس څرګندونې راخستي په مطلب کې د قیام الدین کشاف لخلي راغلي. عمران خان د کرکټ داسې یو لوبغاړی دی چې فکر نه کوي خپل مونځ هم سم زده وي. په مطلب کې د ښاغلي کشاف دا خبر راخیستل شوی چې ویلي دي موږ په دین ښه پوهیږو او د عمران خان په شان خلکو ته د دې اجازه نه ورکوو چې د اسلام له نظر زموږ په مسایلو نظر ورکړي. سرنوشت لیکلي په افغانستان کې د جهاد په اړه د عمران خان څرګندونې د استخباراتي کړیو په لمسون کیږي. خدمتګار ورځپاڼې د یو مطلب په سر لیک لیکلي افغانان د عمران خان نیول غواړي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو غړي څرګندونې راخیستل شوي چې وایي پاکستان باید هغه کسان ونیسي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي حقاني شبکه ځان په حنفي ډلې بدلول غواړي. په مطلب کې راغلي حقاني شبکې اوس خپل مرکزونه له وزیرستانونو څخه د کرم ایجنسۍ خواته لیږدولي او هلته د مولا نبی حنفي په مشرۍ د پاکستان او طالبانو د یوې ډلې ملاتړ له ځان سره لري. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپلې سرمقالې کې د عمران خان په څرګندونو تبصره کړې او لیکلي دي د پاکستاني سیاستوالو دا رنګ څرګندونې هیڅ د زغملو وړ نه دي. په سرمقالې کې هیله څرګنده شوې چې پاکستان او سیاسي مشران نور په سیمه کې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. ورځپاڼې خپل مخکې په دې اړه د افغانستان د عالمانو شورا د اعلامیې متن هم خپور کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان له سیاسي او مذهبي مشرانو څخه د یو لیک له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د رښتینی همکاري غوښتنه کړې. محور ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې څېړلې. محور لیکلي ایران یو ځل بیا د ژمي په رانژدې کېدو سره د افغان کډوالو په وستلو پیل کړی. ورځپاڼې لیکلي په ژمي کې چې په افغانستان کې وسله مخالفین او ناامنۍ کمیږي. ایران او پاکستان پر کډوالو او سوداګرو د نویو بندیزونو په لګولو سره نوې ستونزې پیدا کوي. محور په یو بل مطلب کې لیکلي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پاڅون کوونکي د طالبانو لخوا له سختو ګواښونو سره مخ شوي دي.
په پاکستان کې د اسلامي ګوندونو ائتلاف خبرداري ورکړی چې پر ملالې یوسفزۍ د برید له قضې څخه باید د پاکستاني طالبانو پر ضد د نویو پوځي عملیاتو د پای لپاره د پلمې په توګه کار وانخیستل سي. د فرانسې خبري اژانس په اوله نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د پاکستان د دفاع شورا د شنبه په ورځ وویل چې پر ملالې یوسفزۍ حمله په کلکه غندي، خو خبرداري ورکړ چې له دې قضیې څخه باید د اسلامي ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د پلمې په توګه کاروان خستل شي. د پاکستان دفاع شورا هغه ائتلاف دی چې د روان میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د ترانزیتي لارې د بیا پرانیستو پر ضد په ټول پاکستان کې پراخ مارشونه وکړل. د دې شورا مشر مولانا سمیع الحق په مظفر آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې که د پاکستان پوځ پر ملالې د برید په پلمه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي، نو دا به د ځان وژنې په معنا وي او پر ټول پاکستان به ناوړه اغیز وکړي. سمیع الحق پر پوځ غږ وکړ چې دا غلطي دی نه کوي. د پر ملالې له حمله وروسته د نړیوالو سخت غبرګون ته هم ګوته ونیوه او ویل چې نړۍ د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د بې ګناه نجونو او ماشومانو وژنې نه ویني، خو دې مسلې ته ځانګړې پاملرنه کوي. پر ملالې د وسلوالو حمله د ولسمشر حامد کرزی په ګډون د نړۍ د سیاسي مشرانو، فعالانو او ټولنو سخت غبرګونونه راوپارول. ښاغلی کرزی د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ته په یو لیک کې دا حمله غندلې ده. افغان ولسمشر لیکلی چې دای دا برید د افغانستان پر نجونو برید ګڼي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخې کرزی د پاکستان له سیاسي او مذهبي مشرانو غوښتي دي چې له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې منظم او جدي ګامونه پورته کړي. څوارلس کلنې ملالې یوسفزۍ ته د پاکستان په سوات دره کې د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د یوې مخکښې فعالې په سترګه کتل کیږي او ډیر درناوی ورته کیږي. نوموړې د تېرې سې شنبې په ورځ په داسې حال کې چې له ښوونځي څخه کور ته روانه وه د وسلوالو طالبانو په برید کې پر سر ولګېده او سخته ټپي شوه چې تر اوسه هم په کوما کې ده. د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله په وروستیو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ملالې د وجود د ځینو غړو د حرکت له لیدو وروسته دوی د نوموړې د روغتیايي حالت ښېګڼې ته هیله من شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پوځي ډاکترانو ویلي دي چې د ملالې د درد ضد درمل یې کم کړي او وروسته له دې چې د خپل لاس او پښې وخورول د عصبي جراحي ډاکتران پریکړه کولای شي چې له دې وروسته باید څه وکړي. د پاوز ویان تورن جنرال اسیم سلیم بجوا پراول پنڈی کې د پاکستان د پاوز مرکزی قرارګاه ته نږدې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا یو مثبت پرمختګ وباله او ویل چې د ملالې روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. سلیم بجوا د ډاکټرانو په حواله وویل چې د نوموړې د سر ټپونه جدي دي او ځکه خو یې د ښکېدو بهیر هم پڅ دی.
د قرغزستان د پخوانی شړل سیب ولسمشر زوی په لندن کې نیول سوی. دا کار وروسته تر هغه وسی چې امریکا د هغه د ورسپارل کېدو غوښتنه وکړه. نور جزئیات له فرشته جلال زی څخه اوري.
د قرغزستان د پخوانی ولسمشر زوی ماکسیم بقیوف پرون په لندن کې ځان تسلیم کړ. د په ورستیو دوه کلونو کې د متحدو ایالاتو لخوا په چلبازی او فریب هم درز د قانوني څارنې څخه د تشدیدلو په دسیسه جوړولو تورن دی. د یو شمیر برتانوي خبری رسنوی په وینا ماکسیم بقیوف د همدې ورځې په جریان کې د ویست منستر په یو محکمه کې هم را څرګند شوی. دا نه د څرګنده چې ماکسیم بقیوف پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه څه ډول غبرګون څرګند کړی دی. د 40 کلن دی او کله چې د پلار په 2010 کال کې د واک څخه وشړل سو ماکسیم بقیوف لندن ته ولاړ او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. دا ادعا کړې وه چې خپل ژوند ته د پیش ګواښ په خاطر د پناه اخیستلو لپاره اړ شوی دی. په قرغزستان کې د ماکسیم بقیوف د نیول کېدو حکم دی، ځکه پر هغه د میلیونونو ډالرو دولتي پیسو د بې ځایه کولو او د تورت نورو غیر قانوني کارونو د ترسره کولو تور دی. ماکسیم بقیوف د خپل پلار د ولسمشری په دوره کې د قرغزستان د پراختیا د مرکزی ادارې مشر و. د خپل ګاونډي قزاقستان سره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره پر ځانګړي هوایي اډه د تیلو د خرڅلاو په استراتیژیک معاملې کې هم په درغلي تورن دی. د قرغیزستان یو محکمه د هغه د نیول کېدو حکم کړی او د نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه د هغه د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. د قرغیزستان د جمهوریت ریاست د بهرنیو پولیسو د ادارې مشر سفر اسحاقوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هڅه وکړي چې ماکسیم باقیوف بیرته قرغیزستان ته واستول شي، خو د لندن او بشکیک ترمنځ د دغه کسانو د بیرته ستنولو ځانګړی تړون نشته، نو دا د ماکسیم باقیوف د بیرته استولو په لاره کې خنډ ګڼل کېدلی شي.
Утром 19 октября сего года в Лондоне правоохранительными органами Великобритании по запросам
وځي د چې قرغیزستان به د هغه د بیرته استول کې دوه غشتنه وکړي، خو اول زموږ او د برتانیې ترمنځ د استول لپاره دغه کوم تړون نشته. د امریکا متحده ایالاتو هم د هغه د ورته سپارل کې دوه غشتنه کړې ده. د امریکا او لندن ترمنځ داسې تړون شته، نو لندن شایي په دې غور کوي چې ماکسیم باقیوف امریکا ته وسپاري. په بشکک کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې کچېری پر ماکسیم باقیوف موجود تورن ثابت شي، نو په اوږده موده بند محکومېدلی شي.
لدې رپورت سره په افغانستان کې 2:30 بجې سوې مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت نن د افغانستان په ارتباط د پاکستانی سیاستوال عمران خان روسي څرګندونې وغندلې او د شرم وړ بللې دي. عمران خان څو ورځې وړاندې په افغانستان کې روان کړکې شه د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جهاد نوم ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل ترڅو چې د افغانستان شرایط نوي پوره شي، له پاکستان سره به د ستراتیژیکو همکاریو پر سند خبري همونه شي. د بریتانیا پاوز وایي د دې هیواد د شاهي سمندري ځواکونو 15 اسکر د افغانستان په جنوب کې په قتل تورن سوي دي. چارواکو ویلي د پېښه په 2011 کال کې په هلمند کې د یو وسلوال سره ارتباط لري. پاکستانی مقامات وایي چې متحده عربی اماراتو د یو هوایي امبولانس تور کول ژمنه کړې تر څو د اړتیا په صورت کې ملاله یوسفزی بهر ته د درملنې لپاره واستول سي. خو د پاکستان د پاوز ویان نن وختي ویل چې تر اوسه لا بهر ته د ملالې د استولو خاص پلان نه لري. د سوریه حکومت پر خپل هوایي قلمرو د ترکیه د ملکی الوتکو الوتنی منع کړی. د سوریه دولتي خبری اژانس سنا دا خبر اعلان کړی دی. په عین حال کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي چې دوی به کچيري د دوی خاورې ته تهدید وشي په متقابلو حملو لاس پورې کړي. د سوریه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره نن د سوریه د لانجې په اړه پر موجودو اختلافاتو خبري وکړي. او د فلیپینی اسلام پالو د ستري دلی رهبرانو د حکومت سره د سولې د ابتدایي موافقه د لاستیک لپاره نن مانیلا ته رسمي سفر پیل کړ. په دې ډول به هیله د چی په فلیپین کې د څباندې ویل سيزي تشدد پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 2 دقیقې سوې پر روان یو ساعت کې ډاکټر مصطفی صدیقی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلام و خوش آمدید به برنامه صحت رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوین. امیدوار هستم صحتتان خوب باشه و اگر خدای نخواسته ناجور باشین براتان شفای عاجل و کامل می طلبیم. من مصطفی صدیقی هستم و امروز مهمانانم این هستند: خالق ویسی از فنلند، دکتر خانواده، و دکتر بشیر احمد سروری، مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان. خوش آمدید به برنامه. خب امروز در مورد یک مشکل روانی یا بیماری روانی بحث میکنیم که این روزها زیاد شایع شده، این که افسردگی چیست، چرا در زنان بیشتر است، علل شایعش کدام هستند، مردم در افغانستان چگونه میتونن خودشان را از خطر مبتلا شدن به افسردگی دور نگاه کنن، و اگر مبتلا هستند به این بیماری چگونه معالجش بکنن. در پهلوی اینها منتظر سوالات و نظریات و سخنان شما هم هستیم. لطفا به این شماره ها به ما زنگ بزنین: 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین: 00-42-02-21-12-42-01 و 00-42-02-21-12-41-01. خب پیش از اینکه بحث خود را آغاز بکنیم، در جریان هستین که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بیش از 50% مردم افغانستان به بیماری های روانی مبتلا هستند. به گفته این وزارت، بیماری های روانی مخصوصا افسردگی در نزد زنان بیش از مردان دیده میشه. اما علل این بیماری کدام هستند؟ در این گزارش خان محمد سیند بیشتر در این مورد بشنوین و بعدن بحث خود را با دکتران آغاز خواهیم کرد.
در افغانستان در امر روغتیا وزارت د معلومات علمخې په هیواد کې د نارینه او په نسبت خزی دو برابره د جوار خپګان ل رواني ستونزو رنزيږي. د دې وزارت مرستیالی ناجیه طارق بوویل د افغانستان خزی ل ټولنیز او ناخوالو کورنی تاوتریخوالو او فشارونو څخه ژر اغیزمن کیږي او همدا لامل دی چې ل نارینه او څخه مخ کې په دې رواني ستونزو اخته کیږي. ناجیه طارق په مجموع کې د جوار خپګان د رواني ستونزو لاملونه داسې بیان کړل.
نتایج تحقیقات در افغانستان نشان می دهد که اعراض و علائم افسردگی در میان مردم خیلی بلند است.
په افغانستان که د څیړنو نتیجه ښیي چې د مایوسۍ او خپګان نښې په خلکو کې زیاتې دي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې د افغانستان ټول خلک په دې ستونزې اخته دي. د دې لاملونه بیکاري، بېوزلي، کورنۍ شخړې، جنګونه، مهاجرتونه او د ژوند ناوړه شرایط دي. موږ ورته تدابیر لرو خو کافي نه دي او هڅې روانې دي چې دا تدابیر لا پراخ شي.
ناجیه طارق وویل د عامې روغتیا وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره 15 کلن استراتیجی ترتیب کړی چې اوس مهال د هیواد په مرکز ولایتونو کې د پلی کېدو په حال کې ده او ښې نتیجې ځنې ترلاسه کړي دي. دی وویل د یاد استراتیجۍ د پلی کېدو په نتیجه کې به د رواني خدماتو پوښښ 15% ته ورسیږي. خو له دې هڅو سره سره د رواني روغتیا ډاکټران او متخصصین وایي چې په هیواد کې رواني ستونزه مخ په زیاتېدو ده او شته فني او تخنیکي تدابیر ورته کافي نه دي. ډاکټر سید نجیب الله جاوید آزادی رادیو ته وویل
تکلیف های روانی مشکلاتی است و منگیر کل مردم است. از این خدمات به خاطر و معجد بردی کفایت نمی کنند.
دا ستون زده چه دیر خلکی لری و سنی روغتیایی خدمات ورته کافی ندی. پکار دا چه لده برخ سر زیاد مرسی وشی، زنگلی روغتونونه ورته جور شی او مسلکی پرسونل او ډاکټران ورته وروزل شی او کداسی و نشی دا ستون زبه نور هم زیاده شی.
د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هکله یوه نړیواله سروې ښیي چې په نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه خلک له رواني ستونزو کړیږي. همدارنګه کومه سروې چې د نړۍ په 1200 هیوادونو کې ترسره شوې وایي چې په هرو 20 تنو کې یو د ژور خپګان رواني ستونزه لري. له افغان حکومت سره په دې برخه کې اروپایي ټولنه او د روغتیا نړیوال سازمان مرستې کوي، خو د عامې روغتیا وزارت هیله ښیي چې دا مرستې د زیاتې شي.
خب در این گزارش خان محمد سیند از کابل شنیدین که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که درصدی بیماری های روانی مخصوصا افسردگی در زنان نسبت به مردان افزایش یافته در افغانستان. امروز عالی است که مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان را همین حالا در این برنامه صحت با خود داریم. دکتر سروری بازم خوش آمدید. بر اساس تحقیقاتی که در غرب انجام شده گفته میشه که سوء استفاده جنسی و فیزیکی، فقر، ازدواج های ناموفق، تغییرات هورمونی مثلا در انگام ولادت و بعد از آن از علل شایع افسردگی نزد زنان هستند. شما بگوین با توجه به تحقیقی که در افغانستان انجام دادین، با توجه به شرایط در افغانستان شایع ترین علل افسردگی نزد زنان کدام هستند؟
تشکر. ما میخوایم از این طریق اول سلام عرض خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و کسایی که فعلا ما را میشنوند تقدیم کنم. با تعقیب یک گپا ما میخوام چند اصلاحات در گزارشی که من شنیدم به وجود بیارم که یک کم اشتباه شده در اونجا. مثلا 3.5 میلیون کس ها در جهان از افسردگی نیست که رنج میبرن. 350 میلیون نفر در سطح جهان از افسردگی رنج میبرن مطابق داده های اخیر سازمان جهانی صحت. و در افغانستان هم چون موضوع افسردگی یک موضوع گلوبال یا جهانی است، افغانستان هم جزء جهان است و عین مشکلات را داره که دیگه ممالک فقیر و یا متوسط داراسته. همونطور که در اونجا مطابق ریسرچ‌هایی که در غرب میشه که نشان میده که افسردگی تو یک عامل واحد نداره که مثل دیگه امراض مثل ملاریا، مورقم و برشنام ببریم که فلانه ویروس یا فلانه میکروب سبب ازی میشه و یا یک عامل را ذکر کنیم. اما نشان تحقیقاتی تو نشان میده که عوامل از ابعاد مختلف عمل میکنن و یک فرد مستعد به افسردگی مبتلا میسازه. ما میتونیم به صورت عموم بگیم که ابعادش ابعاد بیولوژیکی هم بوده میتونه، ابعاد روانی هم بوده میتونه، ابعاد اجتماعی هم بوده میتونه. یعنی یک فرد ممکن یک بنیه ژنتیکی مساعد یا ارثی جنایی را داشته باشه که از نگاه ژنتیکی مساعد است به گرفتن افسردگی و یا به مبتلا شدن افسردگی. در پالوی از او کم و بیش فشارهای روانی از دوران طفلی تا زمانی که فعلا فرد مریض میشه در این رول داره که با چه نوع فشارها مواجه میشه و چه نوع استرس ها سرش عمل میکنه و اکشل عمل فرد در مقابلش چی است. و در قدم سوم هم عوامل اجتماعی است که نابسامانی های اجتماعی است، بیکاری است، فقر است و این گپ هاست که همه یه دست به دست هم میده و یک فرد به طرف افسردگی و دیگه اختلالات روانی میبرد.
یافته های این تحقیق شما در مورد زنان مخصوصا مشخصا چی میگه در افغانستان جناب سروری؟
بله، در مورد زنان اینطور گپای مختلف وجود داره. مثلا در افغانستان ما زیاد عاملی که زنان را مساعد مریضی روانی و از جمله افسردگی میسازه مسدود بودن میکانیزم‌های سازشی و یا دفاعی است که زنان به او مواجه است به تناسب مردا. مثلا مردا وقتی که به فشار و یا استرس مواجه میشن و یا تحت فشار قرار میگیرن بر در جامعه و فرهنگ ما دست باز دارن برای معامله با فشار. مثلا بیرون میرن، تفریح میکنن، گردشگاه میرن، پول خرج میکنن، موسیقی میشنون و یا بسیار گپای دیگه است که مردان بدون کدام محدودیت او را آزادانه و بدون قید و شرط کرده میتونن. اما زنان همین میکانیزم های سازشیان در فرهنگ ما بسیار مسدود است. مثلا اگر اونا بخواین تا یک بیرون از خانه هم براین شاید روزا و وقت بگیره که از کلان فامیل یک اجازه بگیره و یا تا پیش دکتر بره، شاید هفته ها وقت بگیره که فامیل برس اجازه بده تا شفاخانه بره. همین قسم دست زنا در شنیدن موسیقی، در مثلا دیگه کارا و در دیگه فعالیت هایی که همه گیش یک شننه و تبادل است با استرس و فشار دست تنگ دارن و یا نمیتونن که به وقت و زمانش اقدام بکنن و یا ای که فرهنگ ما ایست اما ابراز احساسات و هیجانات بر زنا اجازه نمیده که اونا بسیار آزادانه بگوین و دق دلش خالی کنن و از این خاطر زنا زیاد مستعد میشن به افسردگی. از یک طرف هم کنار زده شدن در جامعه ما بنان اینا رو مستعد میسازه و انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی که خیلی معموله.
تشکر دکتر سروری. تا لحظات دیگر سوالات بیشتر از شما خواهیم پرسید و منتظر تلفن های شنونده ها هم هستیم. در این مورد از شما خواهیم پرسید که پس پیام شما، توصیه شما به عنوان یک دکتر متخصص در بخش بیماری های روانی و عنوان یک مسئول از وزارت صحت عامه افغانستان چیست به خانواده ها و مردم در کل؟ تشکر. برمیگردیم به شما. حالا میریم پیش دکتر ویسی در فنلند. سلام دکتر ویسی، شما هم خوش آمدین به این برنامه صحت. گزارش هم شنیدین و صحبت های دکتر صاحب سروری از وزارت صحت عامه افغانستان را هم میخواین چیز بیفزاین پیش از اینکه سوالات مشخص از شما بکنیم در این مورد؟
بله، با سلام خدمت شما. اگر سوال مشخص تر کنین چون موضوع بسیار وسیع بود
خوب است.
بهتر میشه.
خوب است. پیشتر در گزارش شما شنیدین که وزارت صحت عامه افغانستان میگه که بیش از 50% مردم افغانستان به بیماری های روانی مبتلا هستند و باز به گفته این وزارت بیماری های روانی مخصوصا افسردگی در نزد زنان بیشتر از مردان دیده میشه که یک قسمتش دلایل و عللش دکتر صاحب سروری هم توضیح دادن. از نظر شما چرا زنان بیشتر از مردان دچار افسردگی میشن؟
بله، قسمی که در گزارش هم گفته شده که بیش از 50%، البته من موافق نیستم با این ارقام. از نوع از بیماری های روانی رنج میبرن ممکن است تا جای واقع بینانه تر باشد، به خاطر از اینکه در هیچ جامعه نمیتونه بیشتر از 20% افراد افسرده باشه، اینی عد اعظمش 20% میتونه باشه. و چیز دیگه قابل تأمل است ویسته که هیچ وقت تعداد افسرده ها از تعداد بیکارا زیاد نمی باشد. در افغانستان قرار احصایا 35% میزان بیکاری است، پس افسردگی به هیچ وجه نمیتونه از 35% تجاوز کنه، چون کسایی که افسرده هستند اونا قدرت کار ندارند و اگر ما 50% بگیریم افسردگی را 35% ما بیکار داریم، چطور میتونه 15% کسایی که افسرده است اونا برن سر کار و قدرت کار را داشته باشن؟ یک مسئله شایع ترین علل امراض جسمی و روانی نه تنها در سطح افغانستان، در سطح جهان افسردگی و استراب و بخصوص وقتی دو پدیده با هم یک جای میشه، بیش از 80% امراض روانی و جسمی را تشکیل میده. این تحقیقات در سطح جهان نشان میده. اما این که در چرا پیش خانم ها بیشتر است، واقعا باعث تعجب دکترها هم هستند، به خاطر اینکه وقتی ما ببینیم از نظر هورمونی ما ببینیم یک خانم را با یک مرد مطالعه کنیم، میبینیم که در وجود خانم هورمون اکسیتوسین که هورمون دلبستگی، هورمون محبت، هورمون عشق، هورمون امنیت است، این باید خانم را نگاه کنه. اما چرا خانم در مقایسه با مرد که مثلا هورمون تستوسترونش بسیار زیادتر است نسبت به خانم و مرد را همیشه خشن میسازه، مرد را همیشه عضلاتی میسازه، مرد را همیشه آماده حمله و تهاجم میسازه، پس چرا پیش خانم ها بیشتر است؟ علت زیرا بیشتر فکر میکنن که مسائل ژنتیک در این مطرح باشه یک طرفش، طرف دیگه که تحقیق وقتی کردن دیدن که نحوه زندگی خانم ها در اکثر جوامع بخصوص در جوامع در حال رشد و به اصطلاح جهان سیوم، نحوه زندگی سبب شده تا اینا بیشتر افسرده شود. مثلا وقتی خانم ها نسبت به مردها قسمی که دکتر شب سروری هم پیشتر گفتن مورد تبعیض قرار می گیرن، این تبعیض میتونه از نظر جنسی هم باشه، میتونه از نظر اقتصادی هم باشه، از هر نگاه خانم ها سنگ زیرین آسیاب هستن و در چهار دیواری خانه محصور هستن و اینمی خود از این سبب میشه که خانم زندگی روتین و نرمال داشته باشه. نرمال هم گفته نمیتونیم، زندگی روتین که هیچ اصلا تمرکز و تفکر و چالش و مبارزه را نمیخواه، فقط خانم صبح بلند میشه، غذا پخته میکنه، برای طفلای خود نان میته، خانه را جارو میکنه، اینمی کارهای روتین را میکنه و این آیسته آیسته سبب میشه که بالاخره مغز از او از کار بفته، نتانه با چالش های زندگی مواجه شوه، این آیسته آیسته سبب میشه که خانم به افسردگی دچار شوه نسبت به مردها. و قسمی که در خدمت مردها گفتیم که اونا تمام امکانات را در اختیار تقریبا دارن، میتونن بیرون برن.
موارد را که دکتر سب سروری هم اشاره کرد بسیار تشکر، این مفید بود. دکتر ویسی حتما برمیگردیم به شما در ادامه این برنامه، سوالات زیاد موارد دیگه هم از جمله شکایت ها در مورد عرضه خدمات در بخش روانی، ساعت روانی در افغانستان موجود است که در این مورد هم خواهیم پرسید. اما حالا میریم به جلال آباد. متیولا از ننگرهار همین لحظه با ماست، تلفن کرده. متیولا سلام، مهربانی وکا.
وعلیکم سلام، تاسو ته سلام.
سمده دکتر صاحب سروری، تاسو لطفا جواب ورکړئ.
خب درست به پشتو زور بگیم یا به فارسی؟
بله، چون شنونده متیولا از جالبات به پشتو سوال کرد، خوب است به پشتو برش بگوین که بهتر و خوبتر بدانه.
گرانی متیولا جان، داداز به پختنه که باید به زواب که باید بگویم چه خوشبختانه وزارت صحت عامه افغانستان به شرقی افغانستان که دیر ترین شوی دکتران او کانسلران یا مشاورین روانی اجتماعی لري، چې هغه ټول په سیمه مراکزو کې خپل کار کې مصروف ده او خدمات ارزه کوي. نو که تاسو فکر کوئ چې تاسو خفګان لره، یو په مجموعي توګه باید زه به تاسو ته ووایم چې موږ څو غټه مشخصې لرو د خفګان لپاره. که مثلا یو سړی د دوو هفتو لپاره بدون له کوم دلیله، مثلا چې خپل کار له لاسه ورکړی وي، یا خپل کوم فشار لاندې، یا کوم عزیز له لاسه ورکړی وي، بې له کومه موجبه خفه
یا بیا خفگان ولری او یا غمگینی او دغه تر څنګه د پخوانی وخت په مقایسه خپل علاقه او انټرست او دلبستگی په خپل معمولی ژوند کې له لاسه ورکلی وي، نو بیا به زیات به داسې فکر وکړو چې دا سړی به افسرده وي. خو په دې کې یو څه لږ نور اراز هم ضرورت دی چې هر یو په خپل نوبت سره کېدی شي مختلف اراز ولري، لکه سردردی، بیاشتیایی، بیخوبي او داسې نور. نو که تاسو دا غټې مشخصې لري، نو بیا ضرور دی چې تاسو یو نږدې مرکز ته لاړ شئ او یو ډاکټر ته ځان وښیئ چې هغه تاسو یاري معاینه کړي، او تر څنګه ممکن تاسو یوه دا افسردګي یا خفګان ونه لرئ، بل مریضي جسمي او یا رواني هم لرئ چې هغه هم به پته ولګېږي چې هغه نه وي. نو په هغه صورت کې که تاسو بیا افسردګي ولرئ او خفیف یا متوسط، نو تاسو ته به یا مشورې او یا دواګانې توصیه کوي، او یا که په شدید او یا نور څو مریضي وي، نو هغه تاسو ته به چل هغه یا به خپل توصیه کوي یا به چا ته ریفر کوي. نو دا به ډېر ښه چې تاسو یو صحي مرکز ته لاړ شئ او هلته ځان ښکاره کوئ، معاینه کوئ او بیا ولیدل شي چې کوم نوع خدمت ته تاسو ضرورت لرئ.
نه تشکر. هرچند شما دکتر صاحب سروری گفتین که در جلال آباد مرکز و مراکز درمان بیماری های روانی موجود هست، اما شکایت های زیاد از شنونده های برنامه ساعت رادیو آزادی موجود است که عرضه خدمات در این بخش ضعیف است. در اونایی که از ولایات زنگ میزنن از مناطق دوردست میگن که یا مراکز صحی اندک هستن یا اصلا موجود نیستن در بخش بیماری های روانی و معالجه بیماری های روانی. به هر حال در ادامه برنامه در این مورد چند تا سوال از شما خواهیم پرسید، اما حالا یک شنونده دیگر روی خط منتظر هست، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
بله بله،
صدای شما را میشنویم. بله سلام علیکم، کی هستین، از کجا زنگ زدین و سوال بکنین لطفا. صدای شما را ما میشنویم، برنامه صحت هست از رادیو آزادی، در مورد افسردگی صحبت میکنیم، سوال مشخصی اگر دارین بپرسین لطفا. صدایتان را ما درست نمیشنویم متاسفانه که مشکل تلفنی داریم، به هر حال منتظر تلفنایتان هستیم. خب دکتر صاحب ویسی، یا بیاین در ارتباط به امو مسئله عرضه خدمات صحی در بخش بیماری های روانی از دکتر صاحب سروری اینجا یک سوال بپرسیم که همونطور که پیشتر ما گفتم شکایت عمده دکتر سروری اماره شنونده های ما، مخصوصا کسایی که از ولایات زنگ میزنند در اونجا زندگی میکنن، ای هست که مراکز روانی یا اندک هست یا اصلا وجود نداره. میپذیرین؟
بله. خب ما باید یکم صحبت کنیم در این باره. ما پیش از اینکه در این صحبت داخل شویم، یک دو موضوع رو میخوایم روشن بسازم در جواب چیز کپای قبلی. ما نگفتیم 50% مردم افسردگی داره، بیشتر از 50% در افغانستان. اگر شما راپور خودم دقیق ببینین، نوشته است که 50% مردم، بیشتر مردم اعراض و علائم اختلالات روانی را دارن، نه تنها افسردگی، تمامی اختلالات روانی. ما فکر میکنم حتی دکتر سیویسی غلط فهمی پیش شده. دوم، در قسمت ای عرضه خدمات در شرق افغانستان و یا در تمام افغانستان باید بگیم که انوز هم در قسمت ای عرضه خدمات یک کم روشن نیست که چطور باید باشد. یعنی مشکل است که شما
یک کم روشن نیست. منظور شما چیست دکتر صاحب سروری وقتی میگین یک کم روشن نیست؟
امیرم ما میخوایم روشن بسازم از طریق همین گفته های خود که
بفرمایید
که عرضه خدمات باید چطور باشه. یعنی ما این خیلی مشکل خواهد بود که شما به هر نفر و یا گروپی از افراد متخصص روانی تربیه کنین و یا مرکز خاص روانی تربیه کنین، این ضرور نیست. در افغانستان فعلا و یا در تمام دنیا سیاست ادغام بسیار خوب است و پالیسی ادغام خیلی خوب است، به خاطر که اگر شما مرکز جدای روانی بسازین، این خودش توان با یک تا مسائل مثل استیگما و دیپرایویشن و ایگاپا هست که اون نام میمونه سرش، اون مرکز نام میمونه، مردم میشرمند از رفتن به اون تو جای خاص که نامش عقلی باشه و روانی باشه و یا به مسائل بدنام میشه مثل دیوانه خانه و جای دیوانه و ایتو خمگپا. همچنان تربیه کردن متخصص روانی برای هر حالت عادی ایجاب نمیکنه که شما برای یک افسردگی عادی و یا متوسط او رتمن باید متخصص ببینه. داره که توصیه و ریکامندیشن های سازمان جهانی صحت اینطور وانمود میکنه که این افسردگی ها و اختلالات معمول روانی که 98% تمام اختلالات روانی از نوع معمول و یا شایع است، توسط دکترای عمومی بسیار به خوبی معالجه شده میتونه، که آلدیدی مردم به اینا اکسس دارن در تمام کشورها به شمول افغانستان. ولی اگر ما ببینیم کاوریج خدمات سی اساسی در افغانستان در حدود 80% است و یا در همین حدود است که دکترای عمومی در اونجا خدمات عادی را و ابتدایی را عرضه میکنن. اینمی دکترها قدرتی را دارن که افسردگی، استرابات و اختلالات معمول روانی را در پلوی خدمات به مردم عرضه کنن. که فعلا ما در افغانستان همین پالیسی را پیش میبریم، صحت روانی را جز مجموعه خدمات سی اساسی در پرایمری هلت کیر ساختیم و دکترای پرایمری هلت کیر منظور ما که گفتم در شرق افغانستان زیاد شده است که تمام دکترای پرایمری هلت کیر و مراقبت های اولیه و نرسایش و کارمندای متوسطش ترنینگ ها را گرفتن، آموزش دیدن که چطور با مسائل عادی روانی اینا دیل کنن و معالجه بکنن و در صورتی که با واقعات عاجل و یا شدید مواجه میشن او را بهتر است به شفاخانه های اوزبی و یا به شفاخانه های ستوی سیومی که ما در کابل داریم رجعت بدن که و بسیار تعدادش کم است. یعنی 1100 مریض روانی 2 یا 1% مریضی خفیف.
خب اجازه بدین اینجا خفیف. حالا شنیدیم، تشکر دکتر صاحب سروری. اجازه بدین نظر دکتر ویسی را هم داشته باشیم که چقدر با شما موافق است به عنوان کسی که هم در افغانستان کار کرده ویس دکتر و هم حالا در فنلند دکتر خانواده هست. دکتر ویسی چقدر موافق هستین با این گفته های دکتر صاحب سروری؟
بله، ببینین افسردگی مرضی است که در شروع حتی برای پرسنل طبی هم تشخیصش بسیار مشکل است. چی رسد به مردم عام که خودش بفهمه که من افسردگی دارم و بازو خودش تشخیص بده که باید من پیش کدام دکتر برم. این بسیار یک کمی مشکل است. از طرف دیگه هر قدر افسردگی در مراحل اول قرار داشته باشه اونم قدر دوا درمانی یا درمان با واسطه دوا مؤثریتش کمتر است. ما وقتی نام از تداوی درمانی میبریم باید افسردگی فوق العاده شدید باشد. چرا ما باید اجازه بدیم که افسردگی به او شدید شوه باز ما بریم پیش دکتر؟ یعنی هر قدر ما در شروع افسردگی را تشخیص کنیم در اونجا روله.
اما در این مورد صحبت میکنیم دکتر صاحب ویسی، ما میخواستم به صورت مقایسوی آنچه که دکتر صاحب سروری گفت که با اساس تحقیقاتی که اونا کردن و با اساس با توجه به شرایط در افغانستان گفتن که زیاد ضرورت نیست که مثلا مراکز علایده روانی در هر ولایت وجود داشته باشه یا ای که مثلا دکترای در بخش روانی مشخصا در این بخش آموزش داده شوند. شما چقدر موافق هستین با همین نکته با توجه به تجربه تان از فنلند؟
بله، من فکر میکنم تا جای حرفشان درست است. ما باید بتونیم پرسنل طبی، دکترای خود، دکترای عمومی ما داشته باشیم که اونا از تمام جوانب بخش طب معلومات داشته باشن. بیشترین بخش امراض روانی در بخش پرایمری کیر یا کلینیک سیهی اونجا تداوی میشن، اما همیشون اونجا تداوی نمیشن. در صورتی که تداوی دوایی را کار داشته باشه و مراجعه مکرر را کار داشته باشه، در صورت باید متخصص روانی باید مریض را ببینه. اما بیشترش برمیگرده به کلینیک سیهی. ما عقیده هستم با دکتر صاحب.
تشکر. و دکتر صاحب سروری، تا جایی که به یاد من هست مثلا در پوهنتون طبی صنف 4 یا صنف 5 اگر اشتباه نکنم در بخش امراض یک مضمون میخوندیم عقلی و عصبی که در اونجا بخش های بیماری های روانی رو باهاش آشنا میشدیم. فکر میکنین که کافی هست تنها یک مضمون یا ای که فکر میکنین در کوریکولم درسی ما بیشتر شود، زیادتر شود تا ای که دکترای ما بتانن خوبتر و بهتر به این مشکل بپردازن؟
تشکر سم. یقینا آلی هم در فاکولته طب کابل مضمون به همین نام تدریس میشه که تقریبا ما با او موافق هم نیستیم، چون تعریف صحیح از عقل نداریم که حال ما عقلی مضمون داشته باشیم و یا مریضی داشته باشیم. از طرف دیگه و خود مسئله عقلی یک رقم نامی است که اگر کسی مریض عقلی بود یعنی که بیعقل معلوم میشه. بنابراین خودش استیگما تولید میکنه، خودش انزجار تولید میکنه و کسایی که به بدترین حالات روانی رنج میبرن از خاطر همین بیعقلی پیش دکتر نمیرن. من نمیفهم این نام یک رقم مانده دیگه. حالا فعلا همین دو رشته را ما داریم، یکی نیورولوژی که به نام عصبی است و دکترای علایده در این بخش تخصص خود میگیرن و یکی هم روانی و یا سایکیاتری است. که ما زیاد این آمار تشویق میکنیم که در هر جای استفاده شود به شمول فاکولته طب کابل همین آمار وجود داره. و در فاکولته طب کابل هم این هر دو بخش به گمانم جدا جدا درس داده میشه، همینطور عصبی هم ساعتهای خود داره و روانی هم ساعتهای خود داره که به یقین در اول فاکولته همقدر گنجایش داره عزیزیات، شاید فاکولته گنجایش نداره که ما مزامین از سقیل بسازیم و یا اونا رو ببریم طرف اقتصاد شدن موضوعات. این فقط یک جای اورینتیشن است که به اونا یک معلومات ابتدایی عمومی و کلی را میگیرن، باز بعد از اینکه فارغ شدن نسبت به علاقه و شوقی که دارن میشه در هر یکی از بخش‌های طبابت به شمول روانی اونا باز بین. ولی اومدیم در قسمتی که این کوریکولم فاکولته طب کابل آیا جوابگوی همین شرایط حال هست و یا ای که به شرایط حال میخونه، یعنی یک سوال کلان است. به یقین وزارت صحت عامه تازه به تازگی از طریق اتحادیه اروپا خواست دو کوریکولم بسیار کلان اپدیت و یا ریوایز کنه. یکیش کوریکولم پری گریجویت و یا فاکولته است که در وزارت تحصیلات عالی باید شود کار، یکی هم کوریکولمی است که از رزیدنسی پروگرام و یا پروگرام سایکاتری تخصصی شفاخانه صحت روانی کابل است که تقریبا کار هر دویش در حالت اتمام است و ما در این باره از کنسلتانت های ملی و بین المللی استفاده کردیم و مواد بسیار مطابق عصر و ریاضمندی های روز آماده کردیم و انقریب انشاءالله ما به حکومت